امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو ته امریکا غشنا رادیو نزمږه د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخوري په خبرونه کې بووري افغان حکومت وایي چې د سولې د هڅو د همغږي د پاره د جوزا پښمر سم په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو درې ورځنی کانفرنس جوړیږي او د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو شمیر غړي د دغه ګوند پر رهبرۍ شورا کې په ورسته او بدلونونو ناخوښي څرګنده کړې ده د نو اوریدونکو په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه روستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکاري تاسو ته درلولي
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ناټو مشرانو ته تاسولي چې دغه نظامی تړون په دفاعي بودیجه کې خپل سهم ادا کاندي په سوریه کې هغه دیموکراتیکي قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش د تش په نامه مرکز د رقه د خار د نیولو لپاره تیاری دي او د برتانی د منچستر په خار کې د دوشنبه دروازې د بم په چاودنه کې د لاس لرلو په الزام اته نه زندانی شوې دي د خبرونو تفصیل د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د ناټو مشرانو ته تاسولي چې دغه نظامی تړون په دفاعي بودیجه کې خپل سهم ادا کاندي او همدا وینه غوښتلې دي چې زیات توجه د ترورزم ضد مبارزې ته وکړي خاغلی ډونلډ ټرمپ د ناټو په مرکز بروکسلز کې د دغه نظامی تړون مشرانو ته ویلي چې ناټو باید زیات توجه ترورزم او د مهاجرتونو او هم باید د ناټو په ختیځ او جنوب کې د روسیې تهدیدونو ته وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د ناټو په غونډه کې د ګډون نه وروسته د ایټالیې د سیسلی په ښار کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني کانفرنس کې برخه واخلي په دغه اوو صنعتي ملکونو کې امریکا برتانیا کاناډا فرانسه آلمان ایټالیا او جاپان شامل دي په سوریه کې هغه دیموکراتیکي قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش د تش په نامه مرکز د رقه د ښار د قبضه کولو لپاره تیار دي دا خبره د دغه قواو قومندانانو پرون امریکا غږ ته کړې ده هغه ویلي دي چې د کوم معین وخت د تعین نه پرته به تقریبا د هغوی 50,000 عسکر د رقه د ښار د قبضه کولو په عملیاتو کې برخه واخلي د کوردانو یو قومندان فاتح امریکا غږ ته ویلي چې زموږ افراد داسې روزل شوي چې څنګه دښمن سره برخورد وکړي او هم څنګه د رقه ښار کې امنیت ټینګ کړي د ترکیې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې تقریبا 100 لارۍ چې په امریکایي وسلو بار وې د مې د میاشتې د 15 نیټې راهیسې سوریې ته اوښتې دي د برتانیې د منچستر په ښار کې د دوشنبه دروازې په یو کنسر کې د بم په یوې انتحاري چاودنه کې د لاس لرلو په الزام اته تنه نیول شوي دي د چهارشنبه په ورځ په دغه الزام یوه ښځه د منچستر د ښار په شمالي برخو کې توقیف شوې وه مګر بیا وروسته بې ضمانته خوشې شوه د منچستر د ښار د پولیسو قومندان ویلي دي چې د پولیسو صاحب منصبان په متواتر ډول په تحقیقاتو کې د پرمختګ لپاره کار کوي مګر د دغه ښار پولیسو په دغې پیښې کې د لاس لرلو په الزام د دغو خلکو د نیولو په باب نور تفصیلات نه دي ورکړي پرون هم د منچستر د ښار په یوې میدانۍ کې خلکو د دغې پیښې د قربانیانو د احترام لپاره څو ثانیې سکوت اختیار کړ او هم پرون ملکه الیزابت په منچستر کې د ماشومانو په شهیر وختون کې د زخمیانو پوښتنه ته ورغلې وه هلته څلور شپېته تنه د علاج لپاره بستر شوي دي چې په هغې کې زیات ماشومان دي د امریکا د ورجینیا د ایالت په مرکز ریچموند کې یوې فدرالي عالي محکمې د امریکا ته د هغو شپږو ملکونو په اتباع د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ فرمان باطل کړی دی چې زیاتره پکې مسلمانان ژوند کوي په همدې توګه د مارچ په میاشت کې د مریلند د ایالت فدرالي محکمې هم دغه فرمان مخه بنده کړې وه مګر د امریکا لوی څارنوال جیف سیشن وایي چې هغه به دغه مسله د امریکا سترې محکمې ته راجع کړي هغه ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ د دې قانوني صلاحیت لري چې د ملت د حفاظت لپاره دغه شان اقدامات او فرمانونه صادر کاندي د امریکا د مونتانا په ایالت کې د امریکا کانګرس ته په یو کاندید د ګارډین در وسپانې چې مرکز په برتانیې کې دی د یو خبریال د وهلو د حملې الزام لګیدل دی د چهارشنبه د ورځې په ماښام د جمهوری ګوند یو کاندید ګریک ګینفورد د ګارډین د ورځپاڼې یو خبریال بین جاکوب ټیلک او د هغه عینکې ماتې کړې دي. د فاکس تلویزیوني شبکې ویلي چې د هغوی یوه خبریاله الیسا اکونا چې د جمهوری ګوند د دغه کاندید ګینفورد د مرکې دپاره هلته تللې وه د دغې پیښې شاهده ده. افغان حکومت د سولې د هڅو تنظیم او هماهنګۍ لپاره په کابل کې د یوویشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل د پروسې په نوم د جوزا د میاشتې په 14 نیټه یو نړیوال کانفرانس جوړ کړی دی د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرانس کې به د افغانستان د سولې د جریان ټول اړخونه وڅېړل شي. ښاغلي فیصل وویل دې غونډې ته د کابل د پروسې نوم ورکول شوی دی.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. افغان حکومت وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره د جوزا په 14 په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو درې ورځنی کانفرنس جوړوي. ټاکل شوی په دې کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو او منځني ختیځ د هیوادونو د استازو سربیره د امریکا، چین او روسیې استازي هم برخه واخلي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دې هڅو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د وسوالو طالبانو د مخې د نیولو لپاره اقدامات هم ضروري ګڼي. په مخړی په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې
افغان حکومت د سولې د هڅو د همغږۍ لپاره په کابل کې د یو شیوادونو نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د کابل پروسې په نوم د جوزا د بیاشي په 14 نیټه یو درې ورځنی نړیوال کانفرنس جوړی. د افغانستان اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې د بهیر ټول اړخونه وڅېړل شي.
د ناستې د کابل د پروسې نوم ورکول شوی دی. افغانستان د دې ناستې کوربه دی او پلان دی چې د جوزا میاشتې د غبرګون میاشتې پر 14 باندې چې د عیسوي میاشتې جون له 14 نیټې سره سمون خو په کابل کې د ناسته جوړ شي.
د افغانستان حکومت وایي چې دغه کانفرنس د جوړېدو هدف د افغانستان د لانجې د سوله ییز هواري لپاره د بیلابیلو اړخونو د روانو هڅو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي.
زموږ هدف دا دی چې هغه کوچني فعالیتونه یا هغه متفاوت هڅې چې د نړۍ او د سیمې په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړې شوي دي، د هڅې منسجمې سي. افغانستان د دې پروسې مالکیت په راس کې واخلي او هر تلاش چې د افغانستان د سولې په خاطر باندې کیږي هغه د افغانستان د حکومت په نوښت او مالکیت او رهبرۍ باندې وسی.
د افغانستان حکومت وایي چې په دې کانفرنس کې به د پاکستان په ګډون د سیمې منځني ختیځ، چین، روسیې او امریکا د هیوادونو د استازو ترڅنګ د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وایم رسول نجیب الله آزاد هم وایي چې افغان حکومت د دغه درې ورځنی کانفرنس د جوړېدو لپاره ټولې لازمي تیاری بشپړې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وایم رسول ویل چې د کابل د پروسې په اړه د افغانو په ټینګار په دې دی چې د دغې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هکله یوه سیمه ییزه د ګاونډۍ هیوادو اسلامي نړۍ او په نړیواله کچه اجماع رامنځته شي
تا ما بتوانیم که چیگونه مشکلات و مسایل
تغییر ازاد ویل تر څو موږ وکړی شو چې څنګه په افغانستان کې تروریستي ستونزو او پیښو ته د پای ټکی کېږدو او د سیمه ییزې او ګاونډۍ هیوادو ترمنځ د اجماع په رامنځته کولو په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د دغو هیوادو او سیمې ملاتړ ترلاسه شي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په کابل کې دغه کانفرنس جوړېدل په یو ډول هغو هڅو ته د افغان حکومت غبرګون ښودل ښیي چې د افغانستان د سولې په اړه په دې وروستیو کې د دغه هیواد بهر یو شمېر غونډې جوړې کړې دي. د کابل پوهنتون استاد فیاض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د استازو ګډون که سم د یو اړخه افغانستان ته د اسلام آباد لخوا د سولې له هڅو د ډاډ ورکولو یوه زمینه ده، خو دی لا هم دا نه ګڼي چې پاکستان به د کابل له پروسې څخه ملاتړ ته زړه ښه کړي.
استراتیژیکه توګه ماته ښکاري پاکستان کوشش کوي په افغاني سوله پاکستاني معاملې د واقع ګټې چې دوی غواړي په جګړه کې خوندي کړي هغه په افغاني سوله کې خوندي کړي. له دې امله د کابل پروسه کېدای شي ډېره چاته بریالۍ نه وشي.
د افغانستان د چارو د کارپو د ګڼي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې په ډګر کې هم خپله وړتیا ثابته کړي او د کلو څخه ولسوالیو او ښارونو ته د جګړو د لمن د غځېدلو مخه ونیسي او په دې توګه د سولې د خبرو په برخه کې خپل دریځ پیاوړی کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو شمیر غړي د دغه ګوند په رهبرۍ شورا کې په ورستۍ او بدلونونو ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا د نو غړو په ګمارلو کې د دوی سره مشوره نه ده شوې او ورته د منلو نه دی. پام وکړئ په دې حکله د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند انسجام شورا غړو د پنځشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د خپل ګوند پر رهبرۍ شورا کې د وروستیو بدلونونو پر سر کلک انتقادونه وکړل او ویل چې د دغه ګوند د رهبرۍ شورا لپاره نوي ګمارل شوي غړي نه مني. دوی وایي چې د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا غړیتوب لپاره له هغوی سره مشوره نه ده شوې او ورته وړ او مستحق کسان نه دي ګمارل شوي. دوی د اسلامي جمعیت د رهبرۍ شورا د غړیتوب لپاره د کابل او ولایتونو په کچه د ټاکنو غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ که د دغه ګوند مشران په دې برخه کې لسره غور و نکړي لا دې ګوند سره به پریکون وکړي. د اسلامي جمعیت د ګوند غړي عبدالحادي صافي ویل په دغه ګوند کې هر ډول بدلون او اصلاحات باید د ګوند له ټولو غړو سره له مشورو وروسته ترسره شي.
دا فقط څو کسان ناس دي بدون دې چې د جمعیت د اعضاو سره مشوره وکړي، بدون دې چې د پاکو مجایو سره مشوره وکړي. دغه اعلان کړی دی چې ټول ته نگرانی پیدا کړی ده. موږ مخالف نه یو، موږ موافق یاستو. موږ په جمعیت کې اصلاحات غواړو، موږ په جمعیت کې عدالت غواړو. چې دغه عدالت دې راشي، ټول ته دې حق ورکول شي، ولایتونه کې د انتخابات شي، چې هر چا د دغه وړتیا پیدا کړه چې روبري شورا ته راشي، هغه به موږ ټول منو. غیر د هغې که داسې خودسری استبدادي تصمیمونه نیول کېږي، بیا د هر چا مسؤلیت خپل
د دغه ګوند یو بل غړي قاضي باز محمد وویل
احترام نہیں اور دخل کو حقوق و تپام نشی اور عدالت قانون نشی خدا نہ کردہ اس جمعیت کو سپرپور کے بعد خدا نہ کردہ کی جمعیت ہونا مایوس ہوئی.
خود اسلامی جمعیت ګوند د رهبری شورا غړی او ویاند واقف حکیمی امریکا غږ ته وویل چې د رهبری شورا وسنی غړی په موقت ډول ګمارل شوی او په یو کال کې دننه به دغه ګوند د ټاکنو له لارې د خپل رهبری شورا دایمي غړی وټاکي. هغه ویل کوم دوستان، خویندې او ورونه چې نن غوښتنه کوله چې د جمعیت د رهبری شورا غړی باید د عمومي مجمع له لارې وټاکل شي، د افغانستان د اسلامي جمعیت مهم غړی دي او د یو اعتراض په توګه یې دا حق دی چې دغه مسله مطرح کړي ده. موږ یقین لرو چې د جمعیت د رهبرۍ له موقت شورا سره په مذاکره کې به دا ستونزه لرې شي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند لنډمهالې دورې لپاره د خپلې رهبرۍ شورا د غړو شمیر له 9 څخه 4 ته زیات کړ. د دغه ګوند د رهبرۍ شورا نوي غړو چې 4 ښځې هم پکې شاملې دي د سه شنبې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د اسلامي جمعیت ګوند د رهبرۍ په شورا کې دغه بدلون وروسته له هغې راوستل شوی چې تېره اونۍ د دغه ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور په کابل کې د اسلامي جمعیت د لوړې کچې غړو پر انفرادي فعالیتونو نیوکه وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له یو ادرس څخه دې خپل سیاسي فعالیتونه تنظیم او ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د جنوبی ولایتو اوسیدونکو خبرداري ورکو چې کې د ملي وحدت حکومت د ستونزو حل ته پام ونه کړي نو د لوی قندهار خلک به املاتړ نه لاس واخلي. عزیز الله پوپل د کندهار نه په دې موضوع رپورټ را لګلې.
په جنوبی ولایتونو کې د پرلپسې نامنوی سره پریوه وخت په کندهار کې د جنوب د سلور ولایتونو ولسی مشرانو او مهمو سیاسي څیرو په یو غونډه کې د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو سخت نیوکه وکړي او د جنوب نامنی یو قصدي عمل یاد کړ. له تیرو دوو اونیو راهیسې په روزګان، زابل او کندهار ولایتونو کې نامنوی زور اخیستی چې د ځایي خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. د افغان نظامیانو د ملاتړ په یوه غونډه کې نن د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې ځینو شاملو کړیو د کندهار نامنی ډیزاین کړي او د دې سیمې له سیاسي او امنیتي څیرو سره توپیریز چلند کوي.
نہ د ولسی جرګې غړی حمید زئی لالای په دې باور دی چې افغان حکومت د جنوبی ولایتونو د وادي او پرمختګ لپاره هیڅ ښه پلان نه لري او د یو پلان لمخي کډرونه په قصدي توګه له صحنې څخه باسي. د زابل او هلمند ولایتونو د ملي امنیت مخکنی رئیس جنرال حمدالله نازک تور پوری کړ چې د ولسمشر پر شاوخوا ځینې داسې کړي راګرځېدلې چې د په وینا د ګاونډیو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم اړیکې لري او غواړي چې لوی کندهار د جګړو د لمبو خوراکي خود ته په جواب کې د ولسمشری مانی و بیان نجیب الله آزاد له امریکا جغ آشنا رډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د کندهار ډیری کسان پر مهمو دندو ګمارلی او د لوی کندهار د مسایلو په اړه د دې سیمې له شوراګانو سره ولسمشر پر لپسې ناشته لري. د جنوبی ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ دا ذهنیت دی چې د ملي وحدت حکومت د اقتصاد، تعلیم او نورو عمراني چارو په ترسره کې دوی کې پر کړو وادور سره عمل نه دی کړی. خو دمګړې په دې ولایتونو کې ورسربلې پېښېدونکو امنیتي پېښو ته د مرکزی حکومت اغیزمن جواب تر بل هر څه اوس مهم ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د طالبانو له خوا په کندوز د وشتل شو هوانونو د مرمیو په چاودنو کې یو زده کوونکی مړ او یو درشتن نور زخمیان شوی دی. ګل رحیم نیازبند کندوز نه رپورت شاله غلی.
د پنځشنبه سهار 9 بجې د کندوز پر خار د مخالف وسلوالو لخوا د هوان مرمۍ وشتل شوې چې په نتیجه کې د خونځي یو تنز د کونکې وجل شوې او د دوه نورو زده کونکو په ګډون یو درشتنه ملکی وګړي ټپن شوې دي. د کندوز د شهري معارف مدیر جنتګل ناصری امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 9 بجې د دولت مخالف وسلوالو د کندوز پر خار د هوان مرمۍ را وشتلې چې په نتیجه کې د شیرخان لیسې د ابتدایه یو زده کونکي وجل شوی او دوه تنه نور ملګری ټپن شوی دي. ناصری زیاته کړه چې مرمۍ د زده کونکو د رخصتۍ پر وخت د لیسې په دروازه کې لګیدلی. د قندوز د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې یو زده کونکي د سختو ټپونو له وجې ساور کړي. د قندوز د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د هوان د لومړنۍ مرمۍ له لګیدو وروسته د یو لستنو د ټپې کېدو او یو ماشوم د وجل کېدو خبر ورکړ. خو کله چې د هوانونو د مرمۍ شمیر نه ته ورسید، د ټپیانو شمیر هم یو درشتنو ته لوړ شو. ډاکټر منګل د پیښې په اړه داسې وایي:
مجبوری توګه باندې دولس کسان شفخانه ته راوړل شو، یو شهید وبکې، یو 14 کلن ماشوم او نور څه د یولس کسه زخمیان دي. یولس جملې نه لس نفر داخل د بستر فعلاً درملن لاندې دي او یو نفر وضع ښه وه، ضروري کارونه ورته اجرا شو او رخصت خپل کور ته لاړ. په دې زخمیانو جمله کې د یو نفر صحیح وضع وخیمه ده او موږ جدي مراقبت لاندې ده.
د یوې کورنۍ د یو ټپي شوي او بل وجل شوي ماشوم یو تن خپلوان د پیښې په اړه داسې وویل: دا په داسې حال کې ده چې نن سهار یو ځل بیا د دولت مخالف وسلوالو د قندوز د ښار پر لوی لار څلور ځایه پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د سپینزر زون د پولیسو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې لار د ترافیکو پر مخ تړل شوي خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. له بل پلوه قندوز ته د قاتل ملاتړ د قواو عمومي قماندان نیکلسن، د افغانستان د دفاع وزیر او د داخله وزارت امنیتي معین سفر درلوده. د دفاع سرپرست وزیر د خپل سفر پر وخت وویل چې د قاتم لاټړ د قومندان او امنیتي معین د سفر هدف په قندوز کې له مشت قواو څخه لیدنه و.
په مجموع کې موږ مخه د سفر او راتک هدف قندوز ته دا و چې موږ خپل د قواو مشرانو سره یعنی رهبری د قول اردو، رهبری د زوند پولیس، رهبری د شلمې فرقې او قومندانۍ امنیه او ریاست د امنیتي ملي سره وګورو، د هغوی پلانونه د عملیات وورځو.
د ځنګړو افغان کمانډو سره د قاتم لاټړ شلتنه نظامیان په قندوز کې د مشاورینو په حیث کار کوي. دغه امریکایي عسكر له افغان ځواکونو سره د شپې په عملیاتو کې او هوایی بریدونو کې مرسته کوي. د قاتم لاټړ قومندان نیکلسن په خپل لنډو خبرو کې ویل چې په قندوز کې د امریکا خاص قواوې د افغان ځنګړو ځواکونو د مرستې لپاره میشتې دي چې په هوایی بریدونو کې به له هغوی سره مرسته کوي.
امریکن سپیشل فورسز ار وذ افغان کمانډ those helping in the defense of Kunduz and taking the fight to the enemy.
امریکایي ځنګړي ځواکونه له افغان کمانډو سره د قندوز په ساتنه او له مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې مرسته کوي. نیکلسن په قندوز کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دوی هیله له ټولو ګاونډیو هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان قانوني قواوې تقویه کړي او طالبان چې غیر قانوني وسلوال دي باید هیڅ ګاونډي هیواد ورسره مرسته ونه کړي. د قندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ویل چې څو ورځې وړاندې روسیې جیټ الوتکو د دغې ولسوالۍ په فضا کې ټیټ پروازونه کول، خو سیمه ییزو مسؤلینو د روسیې د نظامي جیټ الوتکو د پروازونو په اړه څه نه دي ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. په دې وروستیو کې په خوست کې سیمه ایز رسنۍ وده کړې او شمېرې مخ په زیاتېدو دی. خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
د 2014 میلادي نه وروسته چې نړیوال قوتونه له افغانستان نه ووتل، د دغه هیواد د نورو ولایتونو په څیر د خوست اکثریت مطبوعات هم له ډېرو مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په زیاتره مواردو کې د یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د سقوط اندېښنې هم موجودې وې، خو په دې وروستیو کې د سوداګریزو اعلاناتو په مټ دغه ولایت د رسنیو شمېر مخ پر زیاتېدو دی. ژورنالیست زاهد چانګار وایي چې که څه هم د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ د سوداګریزو اعلاناتو د سیالۍ په اړه اوس هم ستونزه شته، خو زیاتوي چې د رسنیو اقتصادي مشکلات تر ډیره بریده هوار شوي دي.
دلته دا د اعلاناتو عنانه یا دود چې دی ډیره وده کړې ده. هر څوک چې نوی بزنس یا نوی کاروبار پیلوي، دوی د اشتهار دپاره، د دوی د بازار موندنې دپاره، د دوی د تولیداتو د معرفي دپاره ډېر اتکا اوس په رسنیو باندې کوي.
په دې وروستیو دوو میاشتو کې په خوست کې یوه خصوصي تلویزیون، دوه اف ام راډیوګانو او ځینو چاپي مطبوعاتو چې ونیزې مجلې او محلنۍ پکې شاملې دي په خپرونو پیل کړی دی. په دې سره ټول ټال په خوست کې څلور سیمه ییز تلویزیونونه، لس اف ام راډیوګانې او شاوخوا 15 مختلف ډوله چاپي مطبوعات خپرونې لري. ژورنالیست او لیکوال سخی سرور میاخیل د غرغښت په نوم د یوه خصوصي تلویزیون تر څنګ تازه د وی اف ام راډیو خپرونې هم پیل کړي دي. هغه وایي
د مطبوعاتو اغیز په ټولنه باندې واقعا چې ډیر بریز دي. د وی ټولنې نه که چیرته مثلا مطبوعات دقیق کار وکړي په مثبت طرف باندې ټولنه سو کولای شي، او که چیرې بیا مطبوعات په منفي طرف باندې لکه مثلا ډېرې راډیوګانې دي چې هغه د منفي خواو دپاره تبلیغات کوي، هغه د خلکو اذهان مشوش کوي او په منفي طرفونو باندې یوه ټولنه روانولی شي.
په دغه ولایت کې رسا مجلې په نوم د یوې چاپي خپرونې مسؤول مدیر محمد رحیم سکندر وایي د خلکو اړتیا په نظر کې نیول د دې لامل شوي چې خلک د خپل کاروبار د ودې او پرمختګ لپاره رسنیو ته اعلانات ورکوي. هغه وایي هر میاشت 3000 ګڼې مجله چاپوي او لګښت یې سوداګریزو اعلاناتو او د غرض د همدې مجلې د خرڅلاو له لارې پوره کوي.
تل کوشش کوم چې د نوی کوم فکر دغه سره سم لاړ شم. طنز کې چاپ کوو، سیاست هم پکې وي، دین هم پکې وي، سپورت ډېر زیات پکې وي، سپورت زیات اړخونه پکې وي، ادبیات پکې وي. داسې مونږ کسان خلکو ته ګورو دغه په غوښتنه چې خلک څه ډول غواړي نوي کسان په مطالعه باندې راولو.
د 2000 میلادي څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې د مطبوعاتو وده بیساره بلل شوې چې زیاتره هغوی د بهرنیو ډونرانو په مالی مرسته خپرونې چلولې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اوري. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په موضوع خبري یو ځل بیا ځندولې دي. مونږ په دې موضوع چې آیا په قبایلی سیمو کې اصلاحات د سیاسي مخالفتونو له کبله ځندېږي او که د پاکستان حکومت بل څه اهداف لري. په پېښور کې د ډان رسپانې د جرنالیسټ اسماعیل خان سره مونږ مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو. اسماعیل صاحب، تاسو په خپله مقاله کې د داسې ډیرو مشکلاتو ذکر کړی دی، آیا دا دغه مشکلات دي او که بل څه وجه ده چې د پاکستان حکومت نه غواړي په دې حق باندې زر فیصله وکړي؟
دا ډېر زیات وجوهات چې کوم دي هغه سیاسي دي. دا چې کوم مشکلات دي، خو په خامخا چې یو پروسس ټاکیږي تقریبا دا یو کالو نه یو نظام را روان دی، دغه نظام دغه کولو لپاره د متبادل روړو لپاره بلار کې ستونزې راځي. خامخا نوې نظام هلته وړل دي او پخوانی نظام لري کول دي، که هغه دغه ځای د سی آر دی، که دغه انتظامی مسلې دي، که قانوني مسلې دي یا آئینی مسلې دي، نو په وخت سره سره سم شي. غټه مسله چې کومه ده، هغه پکې ستونزه پکې سیاسي ده، ځکه چې فضل الرحمن صاحب د جمعیت اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ والا هغه د دې مخالفت کوي، هغه د وفاقي حکومت دغه دي پلویان دي، د دې د وجه نه دا مسله انخته ده.
تاسو څه فکر کوئ چې د محمود خان چکزی او د هغه دا هم غوښتي چې ریفرندم دی وشي، نو دغه ټول پښتنه ممکنه ده په فاټا کې او آیا دغه مسله حل کولی شي؟
نو صبر دا دغه چې د دې دغه باندې پاکستان کې په داسې مسلو باندې ریفرندم اوسه پوره شوی نه دی، لکه ګلګت بلتستان هم دغه چې دغه درجه ملو شوی و، نو هغه د پاروم د دغه ضرورت وطنو پیښ شوی دا ریفرندم، نو دې له کبله یو چې دې لپاره د ریفرندم ضرورت نشته. ډیر خلک مختلف تجهیزونه ورکي، چلته کې د اسمبلی جوړ شي، هغه اسمبلی د پخپل باندې فیصلو کې چایا دی د دغه سره فاټا ځان له بل قبایلی سیمه ساتل غواړي او کنه دی غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې دغه شي. وګټه خبره صرف دا نه ده چې دا دی فاټا قبایلی سیمه د خپل ځای قبایلی پاتې شي یا خیبر پښتونخوا سره دی، یو ځای شي. غټه مسله چې کومه ده هلته کې د قانون او د نظام د بدلولو را د پولیټیکل ایجنټ او بیا هلته کې چې کوم سی آر قانون دی پاغه کې د بدلون خبره ده. ډیر خلک چې کم دین هغه زما په خپل خیال کې د دغه سره په اختلاف نه لري، د پښتونخوا سره په انضمام باندې دغه غټ دغه چې کم دی هغه د سی آر او د ریواج اکټ او د پاکستان چې کوم عمومي قانون دی دغه سره غي اختلاف لري، یغي په خیال کې دغه چې کوم نظام دی د جرګې هغه زیات فائدہ مند زیات چټک دی، د پاکستان عدالتي نظام چې کوم دی نو هغه دغه دی رستړې دی وخت پکې لګي او مقدمو کې نسلونو نسلونو پر دا شی رواني، نو دا زیات اختلافات د اف سی آر ریواج اکټ او په دې باندې دي د زمام په دغه زمانه دی خیال ته یو ځکه دوه باندې د خپل کوم رضایت راغشته دي.
دغه ریواج اکټ خبره چې مخې ته خودلی شوې ده، په دغه کې څه خرابې ویني؟
دا چې تر اوسه پورې حکومت ریواج اکټ مخې ته وړلې نه دی، دغه کړه دی چې بل وړلې چې ریواج اکټ به دغه کیږي، خو چې کوم قانون موږ کتلې دی تر اوسه پورې هغه د وزارت قانون د لاندې چې کوم دغه راغلی دی هغه د خامیانو نه ډک دی. پاغه کې کول هم ریواج اکټ دغه کوډیفیکیشن مسله ده چې هر ځای کې چې کوم یو ریواج دی هغه ریواج به بیا د دې ریواج اکټ برخه ګڼل کیږي، او د لکه وزیرستان کې کم ریواج دی په دغه کې چې کم ریواج دی په کورمه کې یا په خیبر کې یا په دغه کې نه هر قبیله خپل خپل ریواج دی. بیا به دې دا ګور چې د هر یو ریواج چې کم دی هغه آیا د پاکستان د قانون او د آئین سره سمون خوري کو نه خوري، نو دا یو پیچیده مسله ده چې تر څو پورې د دې خدوخال مخې ته راغلی نه پاغه باندې بحث نه شوی، نو زمانه دی خیال چې د سرو دا مسله شي کېږي چې دا مسله سره نور زیاته پیچیده شي.
تاسو ته څه ښکار شي د انتخابات هم روان دي یو کال پاتې دي، دا څه تاسو ته ښکار شي کې دي شي د فیصله د انتخاباتو مخ کې حکومت نه کول غواړي؟
د مخ خپل خیال دار چې اوس دغه دی روان دي، دا څه ورته د بجټ دغه دی مخ ته د بدرې مشته خو په دې بجټ کې لګي، بیا دا غي نه پس چې کم دینو چې با سوشي د غوشي نو د پاناما والا دا مسله مخې تر روان ده د جی آی ټی، نو کده دې د سیاسي مشکلات پیدا نشول او شاته فشار موجود د پوج داړه او د نور مخالف بندونو داړه، نو کې دې چې دې مسلې سهال روزي.
ډیر مننه اسماعیل خان،
تاسو
قدر من اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو زمونږه سهارنی خبری خبرونه لمړی برخه اوریده د دویم برخه د پاره به زمونږه خبرونه ته غوږ پاتې شئ. اوس د دری برخه خبرونه شروع کیږي. د دری برخه خبرونه ته غوږ شئ.